د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. 13 ونی د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خوني نه و. په دې ونی کې لارغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مساق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خبرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مساق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښاد طاهر پریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښاد پریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلي دي.
له یو آنلاین کتاب پلورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د سلور شپته کلونو په عمر عمر د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند خبرګولیا جوزا په 22 منټه ازادي رادیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغولي په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. پوخنه خبريال او د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر نبی مزداق د خبرګولیا جوزا میاشتي په 22 منټه وفات شو. نو موږ د بي بي سي د پښتو څنګه د لومړني کارکونکو لړلې وشي. په لومړي ځل د بي بي سي د پښتو څنګه خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شو. ډاکټر نبی مزداق د خبريالۍ ترڅنګ په بريټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادی هم کړی و او له 2015 کال راپدی خو د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې وشل شوې. د افغان فلم ریاست مشره سهرا کریمی وای دا دوه پیغلی چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په پستون کې کار پیل کړی و ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژې کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کور ته پلاروي په 14 کې وژل شوې.
خوانه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مستاق 13 ونی وفات شو. نو موړی د بي بي سي د پښتو څنګه د لومړنیو کارکونکو لړل څخه وو چې په لومړي ځل د بي بي سي د پښتو څنګه خبرونه هم د نو موړی په غاک پیل شو. ارواښاد مستاق د خبریالي ترڅنګ په بریټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادی هم کړې و. د ډاکټر نبی مستاق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مزداق چې تیرونه یې لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازیو ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدل و. د رحمان بابا له علي لیسی فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته تر دکتورا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بي بي سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2000 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې 2 کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غني ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستیو شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وای سره لدی چې نوموړي ډیر کار کوه خو د ژوند په وروستیو وختونو کې د وطن وضعیت نهیلی کړی و.
د بویل چې زه اندېښمن یم د ملک ته په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېرې د موږ نه سختې جګړې لیدلې دي خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده هغوی ډېر زر پرمخ تللې دي، ډېر خوشبختۍ ته زر رسېدلې دي، د هغوی خلک د فقر و بیچارګۍ نه وتلې دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي، زموږ ملک ولې پر شا روان ده باوجود چې کار ورسره کېږي، د نړیوال موږ سره کومکونه کوي او بیا موږ په شا روان یو. د ده ډېر دی نا امیده و په دې وختو کې او ډېر فکر به پکې کړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټوله هڅه دا وه چې د راډیو خپرونې او خبرونه بې طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و، تعلیمي برخه کې درس ویلی و، په ژبو ډېر ښه مسلط و، په انګریزۍ بې حده ډېر ښه مسلط و، بې حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله، د پروګرامو په هکله، د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاري برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډیر کم وخت کې خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو او ډیر بې پرې، ډیر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو او بیا پاغی بای میتنگ د نیولو په دې چې سیکشن کې ډیر کسان چې وو پاغی وختو کې لګنه بیو، یعنی د دندې پاک له غیر حاضری دی نه د ناوخته نه راتللو، ډیر پابند، ډیر جدي او ډیر فعال او ډیر داسې پوه انسان وو. یعنی په رښتیا چې ما خپله کله چې دوی سره کار کوو نو ما د مزاق صاحب څخه هم ډیرې خوږې خاطرې لرم او ډیر شان مې ته نزد کړی. تازه ول شم چې تا ماته د یو اساس حیثیت درلود.
د خغلی سید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبه ته پام کوو او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خبرونو کې معیاري ژبه وکارول شي.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه، یعنی په خو مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډیرو خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغې هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای، نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوه. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وای ډاکټر مزداق سره له دې چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولي او د خلکو ستونزې به تر ولسمشر رسولي، لیکن یو ژباړې هم کولی. خغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه، دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دي، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډیره فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډیر ښه هرکلی سره مخ شو. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمدشاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی و هغه په انګلیسي ژبه و، د یې د ژباړلو تابع ونیوله. ویل چې خپل مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه لپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپلوي لخوانه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میزاک وی ډاکټر میزاک چې ډیر سفرونه کړی وو نو یې هیله دا و چې یو یونلیک ولیکي او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش لازم په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې زای په زای کې په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول ارزوبه کې متاسفانه بدبختانه چې زموږ ټول ژوند په زونو کې ارمان پاتې شو او د دې هم چې دا تکمیل نشلو. د سفرنامه باندې کار شروع کړی وو متاسفانه چې ناروغي د مخه ونیوله په دې وختو کې شروع کړی وو او یو څه نه څه لیکلي دي فقط د سفر په باره کې او د غختل ډیر غټر مان دی وو ډیر غختنه و چې دغه سفرنامه ولیکي د ټول ژوند نخواله او ټول سفرونه او څه چې د ژوند کې تیر شوی هغه په دې ځای په ځای کې چې بدبختانه ونه شول او زموږ په ژوند کې ارمان پات شو.
د ډاکټر میزاک همکار همایون نایل وای چې نوموړي په یونلیک کار پل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې له ده سره شریکې کړې وې خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل د ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی ډېر طولاني سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او افغانستان نه بیرته په یو بل مسیر باندې تر انګلستان پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي دا سفر یې کړی دی. دغه سفرنامه لیکي اکثر صاحب دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب مزاق ماته په بیلابیل وختو کې راولېږلې او نورې برخې ژوند وفا ونه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزي په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی مزاق چې د غبرګولی اجازه میاشتې په درویشتمه نیټه وفات شو په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خاتوي.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پو څېړونکی او لیکوال او په مختلفو علمی او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی وو. دارواخد استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1983 مریض کال کې د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی وو او په 1986 مریض کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي چې د کتابونو له ډلې یې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع او زه یې داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استادای استادو چې په زینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د دې آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلی استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خوښنۍ وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغون پوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کې ناس د خپل ورشتي چاپ شوی کتاب پاړي ډیر خبرې راته وکړي. په دې ډیر خوشاله یو چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثارو په اړه ډیر کار نه دی شوی او د وړي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم و چې استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالندي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی اړخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته وروپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علوم او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیر بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواښاد طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شیبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمیرې 20 ته رسیږي. دا نوموړی د داستانی ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې دارواخه طاهر پریدی شینسترګي ناولې له اردو پښتو ته ژباړلې، د دې کتاب او دارواخه د پریدی د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میخیل صاحب، د ارواخه طاهر افریدی یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاس چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر فریدی صاحب دغه ناول په کار خدا او چې طاهر صاحب د پخپل په پښتو کې لیکلای وای ځکه چې د پخپل زیات کار په پښتو کې دی خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلی و په دې ناول کې چې کوم سیم منظور سوی دغه د پښتونخوا دغه قبایلی سیمه چې دی دا انزور سوی دی او بیا په دې کې چې افغانان چې کړل افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړ سول نو د دوی ژوند په ډیره شتوګه په دې ناول کې انزور سوی دی په دې خاطر ما ته ډیر پزړه پوري او چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ سو نو ما ول وسته او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه نو د وغښتل چې کداغه ناول ز پښتو ته وژباړم نو د غښتنه هم چې دا ناول که پښتو ته وژباړي ستاسو ژبه چې د افغانستان ژبه ته نږدې ده او کله چې په افغانستان کې بیا خلک خوښ کی نو بس بیا ما فایل ور باندې وکړه او ډیر کلونه د دې ناول کیږي یو څه برخه په الفت مجله کې هم خپره شوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتو نو بیا کله چې امریکا ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه او درې کال مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ
د کیسه پاړه یک راته وای یعنی په دې کیسه کې کڅم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایل او د افغانانو د ژوند تصویر دی پکې خو دا ټوله کیسه په سره سرخی
دا ناول کڅه هم تاریخي ناول خو نو صورت وایلی خو تر یو څه هده پوری د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انزور سوی دی او د ناول دویمه کریکټر چې دا د غې نوم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی نو سړی وایلی سي چې دا عظمت ګل او شربت ګل د نومونو سره ورته دي خو په دې ناول کې څنګه چې ماول تاریخي ناول نه دی نو کټمټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انزور سوی خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرنی اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو نو دغه کیسه پکې راغلې ده بل دا چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان سوی دی سندک چې د دې ناول کریکټر دی هغه په عظمت ګل باندې مینېږي په وطن کې او بیا په وطن کې چې حالات خرابېږي او جنگ جګړې جوړېږي نو لومړی د عظمت ګل دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي بیا د سندک دوی کورنۍ لا ملته په وطن کې خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي او بیا ورسته د یواز پاتېږي او دوی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص ورسته دوی هم بیا د شالو خپ سره روان سي او بیا په دې کمپونو کې دوی ګرځي په دې خپل ورک پسې په دې خپل معشوقه عظمت ګل پسې دوی بیا ګرځي او په دې وخت کې دوی د قبایلی سیمو یو کورنۍ لاغوي سره وپیژني او داغوي په کور کې وسیږي لاغوي سره کار هم کوي او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپل ورک پسې ګرځي نو دا ډېر یو تریخ داستان دی پر داستان بیانول خو بدلته ګرانی خو کله چې دوی د عظمت ګل کورنۍ پیدا کوي بیا د غوړو کورنۍ سره یو ځای کیږي او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګل پلار په پیښه کې وژل کیږي نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي خو بل اخر څه وخت چلته په کیمپ کې تیری بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي او ناول په دې پایته رسیدي چې په اخر کې بیا د عظمت ګل او د سندک واده سره کیږي خو څنګه چې ما وویل چې په لاندې توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند او پاکي کوم شیرینه ده شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم خو ناول هم له تلوسی ډک دی او هم چې د سندک او دا عظمت ګل چې د مینې کم داستان دی او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی دا ډیر په دردناک توګه انزور کړی دی او ډیر دلچسپ دی
می خیر څه تاسو دا ناول ژباړل او کېدی شي د ارواحات طاهر افریدی نور اثر مهم لوستی وی د د پاکستان کې د پناسر کې د پناول کې ځانګړي څه دي چې د لنورو جلا کوي د نصر لنورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې دا هغه د کوزی پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسه اکثره بیان یک کیسه ډیره ده خو څه چې د په دې ورستوي کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې د ځینې سیمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلې دي کو وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار سیمبولیک وي یا علامتي وي خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم لاغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یو ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پیښې راخیستې دي هغه تر ډیره داسې شاید و نه وایو چې ټول په ټوله نوي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لارو بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښات طاهر افریدی څومره پام کړی، او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډیره پوره دي، خو په خصوص چې د د کیسې یو ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډیره زیاته، یا هغه له دې اړخم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې، یا ډیر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډیرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډیره زیاته وي. کله چې کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سیمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سیمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سیمبولیزم یا علامت نگاری چې ودا یو داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولای، نو په سیمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سیمبول یا په نورو هنرونو کې سیمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سیمبول خواته ډیر کم کار کیږي، او وجه یې دا ده چې په علامت کې یا په سیمبول کې خبره کول ګران کار هم دی. نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته پام وکړي، نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او شایسته سي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښات طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ، خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښات طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي.
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپل ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډیر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي، هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناست دي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي، او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلین چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبر وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه، چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداو وای چ پور کېدو د غزه کچه کراچی کثم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځنی ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې کوم ادبي ټولنې دي یا ته کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې، د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې کڅم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نسته تر اوسه پورې. اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډس په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډس له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډس د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډس آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، په مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کله له هیواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته، زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مونږ چاوي هم کتاب ولولي، خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوي ښه کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کېناستو مول چې راځي د هڅونې تر څنګ اوس خو کتابونو ته لاسرسي هم پیدا کوو او اسانه کوو ملګرو ته تر څو هغوی خو کتابونو ته لاسرسي ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډس آنلاین کتابتون بنسټ کېښود. د هغې تر څنګ بیا بله ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختې نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دی په هغه هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول موږ سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایا ویپاڼه ده، تاسو به کت کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکاره کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټول هغه چاپخونې چې هغوی سره زمو کسانو ورزی ګوري نو کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راوړو هم کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 5000 کتابونه اوس لرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 نورو کتابونو لیست موږ تیار کړی دی، تر اوسه ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډو ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ زموږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي، بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی هغوی بیا نو دغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخته راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار تر هغه کچې کامیاب دي چې زمون تمام نه و یعنی زمون د تمه په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي د تیر پرته له موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرته له کو دلته به د کتاب لست هغه عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چي دی خو که د تیر سره پرته له کو د تیر پرته له اوس د کتاب د لست دود عام شوی دی او عام کیږي خلک اوس کتاب لولي په خاص ډول ځوانان هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه گذاری ونه کی او کتاب ولی خپل پوهه ژوره نه کی خپل معلومات نوی نه کی نور خلک کوي نو دو شاته پاتې کیږي نو د تیر په پرتلا اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیری ګورستر بلې مونږ ته ځینې وخت د سین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زموږ هیڅ تم نه یعنی د موټرو جوړونکي عام دکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي د ورځې د موټر مستری توکي کتاب لولي او دغه کتاب به د شپې خپل اولاد لولي نو سړی وسه لمن شي نو په ټوله کې ویل شي چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرته لوسه شوی دی
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی موږ یې د یو احساس د وجې کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی دا زموږ موخه ده موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوو دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی موږ بې کیفیته کتاب یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي ځکه موږ یوازې افغانستان ریلز د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو موږ وایو چې د کتاب دو تکار وشي نو په دغه پروسه کې به اتمن یو هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو موږ نه داوا نه کوو چې موږ یو خیرات ټولنه یو هیڅ ګټه نه کوو ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلیدلې پاتې شي
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي همدغه سي د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي دریم د سیاست کتابونه خرڅیږي د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې خرڅیږي اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپل اولادونو باندې کارونه کې سرمایه گذاري ونه کی نو د دوی اولادونه نشي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او خراتون کې ولري نو دغه څلور ډیر خرڅیږي نو ټول خرڅیږي خو دغه څلور لکه مخکې چې ما ارواپوهنه ده تجارت دی سیاست دی د ماشومانو ادبیات دی دا خرڅیږي په دې ورځو کې
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده یعنی یو څوک زنګ درته کوي ویب سایټ مو ګوري هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب په کار دی راویلېږئ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همدار چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړه کړې په هغې مو څو زره ډالر لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي ځي زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکار کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي هغه په هر ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې په لټون وکړي هم هغه ته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کې کاږي کله چې کتاب کې کاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو توکمه ده هغه کې کاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله چې دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی په کتابان د خپل ایمیل برېښنالیک مچولی د اړیکې شمیره چولې هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړل د غزینه تاسو څو وخت په کور یاست یا په دفتر یاست کې یاست کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړي موږ دغه پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو درورسو دوی بیا موږ ته وخت خي بیا زموږ ځانګړې د لیک ټیم دی هغه وخت کې هغه کتاب دوی کور یا کار ته ورسوي نو کار پروسه ډیر اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو یې له بهر ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولی شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوس دود عام شي چې هغې ته ورسیږو او افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅه کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسیږو چې افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کور مباد
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیوي مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوړي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر سنگا ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا د غس خدا چې لګ نور پز مکا خخشي ننا دغه خدا چې لګ نور پز مکا خخشي زرغون بشي ګلګون بشي تزړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یے جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ادا سکے د ساگو په پټی کې تل کومې ادا سکے د ساگو په پټی کې تل کومې خوار مشه دلته سبلا راوړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې خود هم ګورې بے لما نیمګړې یې جانانا ت تسنګه د بابا د کاروان غړې جانانا روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا تسنګه د بابا د کاروان غړې جانانا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو